درنو اوریدونکو ستاسو فام راړو د الحاج مولوی عبدالحادی حماد صاحب د قران کریم تفسیر او ترجمه درس ته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير صدق الله العلي. دغه آیاتونه د سورة هود لومړني آیاتونه دي. سورة هود په ترتیب کې یولسم سورت دی، او په ترتیب نزول کې درو پنځوسم لمبر سورت دی. یعنی دو پنځوس سورته تر دې سورت مخکې نازل سوي دي، درو پنځوسم لمبر دا سورت نازل سوي دي، او دا سورت مکی سورت دی، یعنی تر هجرت مخکې نازل سوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا مهاجر سوی نو چې دا سورت نازل سوی دی. یو سل درویشت آیاتونه لري. په دې سورت کې هم الله جل جلاله د زیات شمیر عذابونو بیان سوی دی چې پر پخوانیو امتونو باندې راغلی دی. د پخوانیو امتونو واقعات پر هغو باندې د عذابونو راتګ، او هغو ته د انبیاو علیهم السلام لیژل، هغو ته د پیغمبرانو علیهم السلام دلائل، د قیامت بیان، د قیامت د عذابونو بیان، د بدبختو او کافرو گناهګارو خلقو بد نتیجې، بد انجام، دا بیانیږي په دې صورت کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وخت په تیرېدو سره چې کله یې په ژره مبارکه کې څو ویشتیان سپین سوه، ابوبکر رضی الله عنه پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله سپین ژری سوې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې سورة هود سپین ژری کړم. سورة هود، په سورة هود کې چې کوم عذابونه الله تعالی بیان کړي دي، یا د کومو قومونو د عذابونو وعدې سوي، یا پر هغو قومونو باندې کوم عذابونه راغلي دي، هغه چې نازل سوه د هغو بیان چې وسو پر ما باندې دومرې غټ اثر وکړي چې زما ویښتان سپین سوه. نو په دې سورة هود کې داسې عجیب معلومات دي، داسې عجیب واقعات دي، او عجیب عجیب عذابونه چې الله عز وجل ای بدبختو خلقو تور کوي، یا په دنیا کې کم بختانو خلقو تراغلی دي. داغه داسې عجیب بیان دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر زړه باندې دومره اثر وکي چې ویشتان مبارک اسپین سو د ډیر اثر سره. د دې سورت په سر کې هم لکه د جنو نورو سورتونو په سر کې چې د مقطعات حروف څخه کومه کلمه راغلی، دلته هم دغه سیوا کلمه راغلی ده، الف لام را. په دې اړه باندې د نورو سورتونو په سر کې موږ خبره کړې ده چې دا کلمه یا دې ته ورته کلمات دي لکه الف لام میم، حا میم، عین سین، قاف، نون، طه، یاسین، دا داسې کلمات دي چې د دې ترجمه یوازې الله ته معلومه ده. انسانانو ته اجازه نشته چې د دغسې کلماتو معناوي وکړي. دا د الله او د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې یو پټ راز دی. نو ځکه کله چې د الف لام را ترجمه موږ کوو داسې وایو، الف لام را الله اعلم، الله ښه پوهیږي چې په الف لام را سره یې څه مقصد دی. موږ ته د داسې کلماتو معنوي جائز نه دي، او نه یې مسلمانانو ته نه د الله بندگان ته دومره طاقت شته چې د دغسې کلماتو ترجمه دي وکړي. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، دا قرآن کتاب داسې کتاب دی، احکمت چې محکم دی، آیاته آیاتونه د دې کتاب. آیاتونه د دې کتاب محکم دي. محکم دا معنی چې منسوخ کیږي نه. کم احکام چې په دې قرآن کې نازل شوي دي هغه به تر قیامت پورې باقی وي، په هیڅ حکم کې تغیر او تبدیل بیا راتللی نسي. کتاب احکمت آیاته، دا یو داسې قرآن دی چې مضبوط او محکم دی آیاتونه د دې قرآن، یعنی احکام یې داسې محکم دی چې بیا تغیر قبلولی نسي، او دا احکام داسې احکام دی چې بیا منسوخ کیږي نه، چې یو حکم دی وروسته سي بل حکم دی بیا راسي، تر قیامت پورې به دا احکام د دې قرآن جاری وي او تطبیقیږي به. او یو تفسیر داسې سوی دی، کتاب احکمت آیاته، دا یو داسې قرآن دی چې محکم دی آیاتونه د دې قرآن، یعنی کم احکام او کم آیاتونه چې په دې قرآن کې بیان شوي دي هغه یقیني دي، هیڅ ډول شک او شبهه نسته پکښې. د قرآن چې کم معلومات خلکو ته پیش شوي دي، هر خبره هر حکم هر معلومات یقیني دي، هیڅ ذره شک نسته پکښې، او نه تر اوسه چا شک پکښې پیدا کړی دي. تاسو وګورئ سوار لسوا کاله کیږي چې قرآن لا بلابود چې قرآن نازل سوی دی، د دنیا څومره وتلي وتلي پروفیسران پوهان د اسلام دشمنان چې شپه ورځ د اسلام سره دشمنی کوي، یوه ذره غلطي یې په دې قرآن کې نه ده راایستلې، او نه یې هیڅ شک په دې قرآن کې پیدا کړی دی. همدا وجه ده چې الله عز وجل فرمایي چې دا یو داسې کتاب دی، احکمت آیاته، مضبوط دی محکم دی آیاتونه د دې قرآن، هیڅ ډول شک پکښې پیدا کیدلی نسي او نه شک پکښې شته. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ثم ورسته فصلت بیل بیل بیان سوي دي د احکام په تفصیل سره، بیان سوي دي د احکام په تفصیل سره، بیان سوي دي بیل بیل بیان سوي دي تا د قرآن احکام. د دې مقصد دا دی چې په دې قرآن کې هر اړخیز بیان دی، د عقایدو اړوند بیان هم شته، د عباداتو اړوند بیان هم شته، د معاملاتو اړوند بیان هم شته، د مخاصماتو اړوند بیان هم شته. دا قرآن کریم کې څو محدود احکام نه دي، بلکې د درست ژوندانه بیان په دې قرآن کې شته. دا یو داسې کتاب دی فصلت، چې په تفصیل سره احکام بیان سوي دي، یعنی بیل بیل د بیلو بیلو موضوعاتو اړوند الله د دې قرآن احکام نازل کړي دي. او بل تفسیر یې داسې سوی دي چې دا داسې قرآن دی چې آیاتونه یې محکم دي، ثم فصلت، بیا د دغه قرآن آیاتونه بیل بیل نازل سوي دي. قرآن په لوح محفوظ کې الله عز وجل په خپل قدرت سره ثابت کړی و، بیا د الله عز وجل په قدرت سره د لوح محفوظ څخه په یو دم راواخیستل سو، په اسمان کې یوه کوټه وه، په هغه کې کښېښودل سو. دغه قرآن چې نازلېدی د لوح محفوظ څخه د اول اسمان ته راتلی، دا د روژې میاشت وه، د قدر شپه وه چې د الله په قدرت باندې د لوح محفوظ څخه قرآن راواخیستل سو، د دنیا په اسمان کې کښېښودل سو، دا یې اول نزول سو. وروسته بیا د الله تعالی په دې کې حکمت و چې دا قرآن په یو ور نازل کې، دا انسانان عاجز دي، دغه ټول احکام به یاد نه کړي، او یا به دا ټول احکام ګران ورته معلوم شي، او وای دا څونه احکام دي، زه به دا هم کوم، دا به هم کوم، دا به هم کوم، د دې څخه به ځان ساتم، د دې څخه به ځان ساتم. انسانان عاجز دي، دا ټول احکام ګران ورته معلوم شوي وای، او یادا چې دا احکام څومره ډېر دي، د دې ګردو یادول دا کار به دی کړی نه وای. الله جل جلاله مهربان خدای دی، حاکم خدای دی، زیات عالم خدای دی، هغه دا احکام بیل بیل نازل کړل، یو یو آیات، دوه دوه آیات، پنځه پنځه آیات، یو لنډ لنډ سورت، او یوه یوه رکو تا نازلېدل. کله چې به ضرورت سو د یوې مسلې، خلکو ته به سوال پیدا سو، د الله د پیغمبر څخه به پوښتنه وکړه چې د الله حبیبه دا پلانکی کار څنګه وکړو، آیات به نازل سو چې دا حکم داسې دی. هغه حکم به صحابه و ښه یاد کړي، هغه آیاتونه به یې ښه یاد کړل، بیا به نور آیاتونه نازل سول، بیا به یې هغه ښه یاد کړل، بیا به نور آیاتونه نازل سول، په درویش کلونو کې نازل سو د صحابه او په ذهنونو کې شک شې نستی دا د قران صفت دی قران دوم صفت دا دی ملدن حکیم ثم فصلت او دا قران بیا په تفصیل سره بیان سوی دی یعنی بیل بیل نازل سوی دی سورت سورت رکو رکو څو څو آیات او دا کتاب چې تاسو ته نازل سوی دی دا داسې یو ساده کتاب نه دی دا داسې کتاب دی ملدن د طرف څخه حکیم د ډیر زیات حکمت لرونکي ذات نازل سوی دی خبیر د یو ډیر زیات خبردار ذات د لور څخه نازل سوی دی دا قانون دی یو کتاب چې عالم ای مشهور وي ش عالم ای وي جید عالم ای وي نو کله چې داغه کتاب راسي خلق ډیر په درنستر ورته ګوري وایي ځکه د دې کتاب لیکونکي مؤلف و مصنف تا داغه ش عالم دی حتی داسې علما ستا چې کله په اوس زمانه کې چې کوم کتاب ولیکي د چا په راوځي په هغه ورځ په زرګونو دانو خرڅ سي ځکه خلک یې هغه مؤلف ته ګوري چې دا کتاب د چا د لوري څخه دی او ځینې کسان داسې وي چې کتاب ولیکي په کلونو کلونو پروت هیڅوک یې نه کوي دا ګوره څنګه سړی دی هغه مؤلف یې عالم نه دی کمزوری سړی دی د کمزوري سړی کتاب دی نو کمزوري شیان به پکښې بیان کړي زما به وخت را ضایع سي نو قرآن د څنګه عالم کتاب دی هغه داسې عالم او خبیر ذات دی د دنیا علما بیخي فکر لا نسي کېدلی چې څنګه یوه ذره کې تشبیه ورسره پیدا کړي ته څنګه دا فکر لا نسي کېدلی نو دا یو داسې عالم ذات کتاب دی نو دا قرآن تر ټولو کتابونو په دنیا کې ډیر زیات قابل قدر دی او ډیر زیات معلومات پکښې دی الله تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر وبشیر په دې کتاب کې مهم مقاصد دا دي اول مقصد پکښې دا دی دا کتاب نازل سوی دی د دې لپاره الله دا اصلا ان لا دی ان د دې لپاره نازل سوی دی لا تعبدوا چې تاسو عبادت مه کوئ اے خلقو الا الله ما سوا د الله څخه د دې ټوله کتاب نازلېدل د پیغمبر علیه السلام را لېږل کېدل د دې ټولو څخه اهم ترین مقصد دا دی چې اے انسانانو تاسو د یوه الله عبادت وکړئ د نور ټولو شیانو عبادت پرېږدئ دا د دې کتاب مقصد دی او اے پیغمبر علیه السلام اے حبیبه ته دې ته داسې ووایه انی لکم منه نذیر وبشیر اننی بشک زچیم لکم ستاسو لپاره اے انسانانو منه د الله د لورې څخه نذیر ویرونکیم وبشیر او زیری درکونکیم ویرونکی انذار یوه د دوستۍ ویره ده یوه د دښمنۍ ویره ده د دښمنۍ ویره دا ده چې یو غل تا ته په لار کې ودرېږي توپنچه در باندې راوکاږي چې ژر دا موټر سایکل څخه شوسه په جوب کې د چې څه پیسې دي هغه راکړه که نه په دا توپنچه به دې ووله مړ به دې کړم اوس دغه غله دا سړی وویروي اختار یې ورکړي چې دغه موټر سایکلو پیسې راکړې او که دې ووولم دا ویره د دوستۍ ویره نه ده دا د دښمنۍ ویره ده د هلاکت ویره ده او د دوستۍ ویره دا وي چې کله یو ماشوم وي په زړو دیوالو کې ګوتې وهي پلار د مهربانۍ ورته وایي چې بچیه په دې زړو دیوالو کې ګوتې مه وهه اوس به یو مار د دې زړو دیوالو راووځي یا به یو لړم راووځي تا به وچیچي خوږ به دې کې او یا یو هلاکوونکي کار ته وروان وي پلار ورته ووایي چې دا مه کوه ځکه په دې کې به تا ته تاوان ورسېږي دا انذار بولي د دوستۍ ویره دلته چې پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایلی دی چې ته دې قوم ته ووایه چې زه ستاسو لپاره نذیر یم ویرونکی یم د دې ویرې څخه مقصد دا نه دی چې پیغمبر علیه السلام د خپل قوم سره دښمني کوي د دښمنۍ ویره نه ده دا د دوستۍ ویره ده پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي اې زما امتیانو تاسو د پتنګانو په څیر یاست او پر اور باندې را روان یاست زه اور ته ناست یم تاسو ځین شړم تاسو به خپله خوښه راځئ په دې اور کې لویږئ پیغمبر علیه السلام خپل امتیان د اور د جهنم څخه ساتي کومو ګناهونو چې دوی اخته دي د دې څخه یې مه کوي چې منع کوي چې دا ګناه مه کوه دا ګناه مه کوه دا ګناه مه کوه که نه د داسې هلاکت سره به مخ شې د داسې عذاب سره به مخ شې د داسې تکلیف سره به مخ شې مقصد یې دا دی چې خپل امت ته دې تکالیف وساتي او وبشیر او تاسو ته زیری درکوونکی یم. تاسو ته وایم ای زما امتیانو، تاسو د الله احکام منی، د یو الله عبادت کوي، لمونځ کوي، د الله د لوري درکړل سوي ټول احکام عملي کوي. زه تاسو ته وعده درکوم، تاسو ته زیری درکوم چې د دغه اعمالو په نتیجه کې به الله جل جلاله تاسو ته جنت درکړي، د دنیا د توهینوونکي ژوند څخه به مو الله وساتي، د عذابونو به مو الله وساتي، خوږ ژوند به په دنیا و آخرت کې به الله درکړي. تا د بشیر مقصد دی. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. أو درهم مقصد القرآن دادي. وأن أو بل دديل فارد القرآن نازل سويدي استغفروا چتاسو طلب تبخشي وغاري ربكم درب سخستاسو ثم ورست توبوا بيا توبا وباسي إليه ودي الله دا. استغفار توبا. استغفار څه ته وایي؟ توبه څه ته وایي؟ استغفار دې ته ویل کیږي چې یو سړی پر خپلو ټولو ګناهونو باندې پښیماني وکړي او د دې ټولو ګناهونو معافي د الله څخه وغواړي چې یا الله دغه ګناهونه ما کړي دي، په کار خدای ده چې یا الله زه ستا غلام یم، ستا نافرمانۍ مې کړي دي، د دغه نافرمانیو په بدله کې ته ماته سزا راکړې، یا الله ماته دغه ګناهونه معاف کړې او د سزا مې وساتې. دا د استغفار مطلب دی. تا چې کومه خطا کړې ده، کومه ګناه دې کړې، یوه یا دوه یا لس یا شل، د دې معافي د الله څخه وغواړه. الله عز وجل چې دا معافي درته وکړي، الله عز وجل خو غفور الرحیم دی، یقینی بخش درته کوي، په دې کې شک نشته. که ته په اخلاص معافي وغواړې، نو دا معافي غوښتل دا استغفار دی. د دې قرآن د نزول بل مقصد دا دی. وأن استغفروا ربكم، ای خلقو کم ګناهونه چې مو کړي دي، قرآن تاسو ته هدایت کوي د دغه ګناهونو بخش د الله څخه وغواړي. کله چې مو بخښه وغوښتل، ثم توبو، بیا توبه وباسي. توبه مقصد دا دی چې تاسو کلک عزم وکړي، کلک اراده وکړي چې بیا به موږ ګناه نه کوو. دا د توبې مقصد دی. پر تیرو ګناهونو باندې پښیماني د آینده لپاره کلک اراده چې بیا به زه ګناه نه کوم، دا استغفار و توبه دی. نو په دې کې دا شی مهم دی. وایي کله چې یو څوک د الله څخه استغفار غواړي، نو کوم ګناهونه چې دي پر هغه باندې به د زړه له اخلاصه معافي غواړي، او کله چې توبه باسي په خپلو ګناهونو به اعتراف کوي، هغه ګناهونه به بیا پرېږدي. هسې نه چې په ګناه اخته یې او په خوله باندې وایي توبه 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 خدایه توبه خدایه، چې په لاس کې دې تسبیح وي او په ژبه باندې توبه توبه وایه او زړه دې د ګناه د مزایاو ډک وي. دا د یو شاعر شعر دی. تسبیح به تس توبه بر لب، تسبیح په لاس او توبه پر ژبه، او زړه دې د ګناهونو د مزایاو ډک وي او وایه چې زه د الله څخه مغفرت غواړم، الله ته توبه کاږم. نو ستا پر دغه استغفار او ستا پر دې توبه به ماته خندا راسي. داسې په کار نه ده. ګناه پرېښول، کلک عزم کول او د الله څخه د ګناهونو معافي غوښتل، دغه کار پر دغه طریقه کې دی وکړي، نو خپل مقصد ته به رسېدلی. نو کله چې مو دا کار وکړي، یمتعکم، الله به تاسو ته ژوند درکړي، متاعا حسنا، نیک شایسته د عزت ژوند، الی اجل مسمى، تر یو معلوم نیټې پورې. او ویؤتی، ورکېدل کی الله جل جلاله کل ذی فضل، هر چشتن د فضل ته، فضله فضل خپل، هر ذی فضل ته الله جل جلاله د خپل فضل څخه یو څه ورکوي. که څوک توبه وباسي، د توبې بدله کې الله عز وجل څه ورکوي. که څوک لاسونه الله ته پورته کړي، د دنیا څه وغواړي الله یې ورکوي، او د آخرت څه وغواړي الله یې ورکوي. دا د الله قانون دی. وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. پیغمبر علیه السلام و خپل امت ته فرمایي، وایي که تاسو وګرځېدلاس، د یوه الله عبادت مو ونه کړي، او د الله څخه مو د ګناهونو معافي ونه غوښتل، او الله ته مو توبه ونه ایستل، د دې څخه مو مخ واړوي. و ان تولوا، که تاسو وګرځېدلاس، دا خبرې مو ونه منلې، فإني پس بے شک زه چې یم، اخاف زه بیریږم، علیکم پر تاسو باندې، عذاب یوم کبیر، د عذاب څخه د لویې ورځې. ما قدرت ویل چې الله داسې ذات دی چې قرآن یې نازل کړی دی د دې لپاره چې دی والله عبادت وکړي، د الهي عذاب وبېرېږي، د الهي نعمتونو وجود او راتګ یقیني په زړه کې ځای کړي، الله ته توبه وباسي، د ګناهونو معافي د الله څخه وغواړي، الله به تاسو ته ښه ژوند درکړي. او بل ادا ویوتي کل ذی فضل فضله، هر ذی فضل یعنی هر یو نیکي کوونکی چې یو نیکي وکړي هغه ته د هغه بدله خامخا ورکوي څو چنده. د دې سره سکره کوو ګرځېده لاسنو زه پر تاسو بېرېږم چې د لوی ورځې عذاب درته راسي. الی الله مرجعکم، الله لره رجوع ستاسو ده، تاسو خلاصېدلی هم نسی. اوس که چیرې ستاسو خلاصون وایي چې الله نعمتونه راکړي کاکانې غواړم نعمتونه نه کوم او عذاب راځي ځینې وبه تښتېږم، یا نه ځینې تښتېدلی سي نه خلاصېدلی سي، الله ته دې رجوع ده. الی الله مرجعکم، خاص الله ته رجوع ستاسو ده. او هو د الله علی کل شیء قدیر، پر هر شی باندې زیات قادر دی. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم. دا آیات کریمه د یو روایت مطابق د منافقانو په اړه نازل شوی دی. منافقانو خو ظاهرا د پیغمبر علیه السلام اطاعت کاوه، مسجد براتل د مسلمانانو سره په مجلسو کې کښېنستل، حتی بعضی به په غزاو کې هم تلل. دا کار خو به منافقانو کاوه، البته د دې مسلمانانو او د الله د پیغمبر سره به د دوی ډېر لوړ حسد و عناد و، او د دوی په زړه کې به د حسد اور و. که به مسلمانان لږ یا ډېر کامیابه کېدل، د دوی په زړه کې به زیات غم پیدا کېدی، او ډول ډول دشمنی به یې د مسلمانانو سره درلودل، حسدونو عنادونه یې درلودل، او ډول ډول بدې توطیې د مسلمانانو د هلاکت لپاره دا به یې په زړه کې ساتل، او بیا به یې ډېر کوشش کاوه چې دا خپل کرغیړن فکر پټ وساتي، او ډېر سخت به بیرېدل، خبرې به یې پټې پټې کولې، او ډېر سخت به بیرېدل چې دا زموږ حال ښکاره نه شي، کوشش به یې کاوه چې دا حال پټ کړي، ځکه دوی بیرېدلي وه، بیرې په دې واچه باندې وه چې د دوی ډېر پټ رازونه الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته وښودل، آیتونه یې نازل کړل، د دوی بعضې بعضې شیان دا و پیغمبر علیه السلام ته وښودل سول، نو ځکه دوی سخت بیرېدل، الله جل جلاله دا آیتونه نازل کړل چې خبردار اوسي دغه منافقان، دغه بدبختان خپلې سینې ترخوي چې د دوی په زړه کې څه شی دي هغه پټ کړي، خبردار اوسي. که تاسو دا خپل زړونه تر ټوکره لاندې وي، ستا په وجود او په باطن کې دننه وي، هر چیرې چې وي ستاسو په زړه کې چې کومې خبرې دي په هغو الله خبر دی، او په هغه باندې الله علم لري، تاسو پټولی نسئ. دا یو روایت. بل روایت کې راغلی دی چې دا آیات کریمه د پاکو مسلمانانو په اړه باندې نازل شو. پاک مسلمانان یعنې د صحابه، صحابه دا ډېر حیادار خلک و، حیاناک و، نو کله چې به دوی بشري قضا دا پوره کول، د اودسمات لپاره به چیرې یو ځای تلل، نو د بدن یوه حصه چې به اشکاره سول، د الله څخه به ډېر حیا ورته درېدل، نو به یې ځان راوپېچي، سینې به یې راترخې کړلې، د دې لپاره چې د بدن ټولې حصې یې پټې سي، د الله څخه حیا ورته درېدل. که څه هم د الله څخه حیا په کار، یو چا د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، که چیرې زه یوازې یم او یوازې په خونو کې یم او زما بدن لچ سي، څه پروا لري؟ پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته وویل فالله احق بالحیا، الله زیات حقدار دی چې ته حیا ځینې وکړې، ته خو چې هر چیرې یې الله تا وینې، نو که ته د خلکو څخه، د عامو خلکو څخه، لویانو کوشنانو څخه خپل د بدن ټول غړي پټیې او چې یوازې سي بیا یې نه پټیې، د الله څخه حیا نه کوې، شرم نه کوې، دا بد کار دی، نو الله زیات ته دی حقدار دی چې ته حیا ځینې وکړې. نو صحابه هم د الله سره ډېر حیا کول، نو د حیا په وجه باندې به یې هغه مهال چې دوی به هغه انساني ضرورت پوره کاوه، په هغه وخت کې به هم د خپلې جامې ډېرې پر ځان راوپېچلې، او د اودسمات په وخت کې به کوشش کاوه چې ځان سره راټول ټول کړي، او هیڅ ډول د بدن حصه یې ښکاره نه سي. که څه هم دا کار خو ښه کار و چې دوی کاوه، البته صحابه دا خو د ټول امت دپاره نمونې دي، د دې ژوند، د دې اعمال، دا د دې پات امت لپاره هدایات دي، نو د دې لپاره چې د دې دغه فعل او عمل پر ټولو انسانانو لازم نسی، الله جل جلاله دا آیات نازل کی او دې ایمان اکړه د دې کار څخه چې تاسو خو الله ویني هر چیرې چې یاست، تاسو د بدن څه حصه ښکاره سي د جامع د لرې کولو په وجه باندې که ښکاره نسي په پټو او په ښکاره ټولو شیانو باندې الله عالم دی. ستاسو دغه عمل چې تاسو یې کوئ په دې عمل باندې تاسو د الله څخه ځانونه پټولی نسي. دا آیت څکه نازل شو هسې نه چې سبا ټول امت ته دوی تسقید کړي او دا کار ډېر ګران کار دی، لازم کار نه دی، خلکو ته په ژوندانه کې لوی مشکل جوړ سي. په دې لحاظ باندې الله دا آیت نازل کړي ځکه الله عز وجل فرمایي الا خبردار اوس ان بے شک هم دی چې دی یتنو نرا ترخی صدورهم سینې خپلې لی د پار د دې یستخفو چې دی ځان پټ کې من هو د دې الله څخه. الا خبردار اوسی حین په هغه وخت یستغشون ثیابهم چې کله دی را تاوی را پیچی را پټوي جامې خپلې پر ځان باندې یعلم علم لري الله جل جلاله ما په هغه شیانو باندې یسرونه چې دی پټي و ما په هغه شیانو باندې یعلنون چې دی اشکار کی که پټ شیان دي که ښکار شیان دي که جامع پر ځان را تاو کې او که را تاو نه کې الله علم قربانی لري. ان بے شک هو دغه الله چې دی عالم زیات علم لرونکی دی بذات الصدور په پټو سینو باندې په زړونو باندې په زړو کې چې کوم څه پټ شیان دي په هغو ټولو باندې الله عالم دی. عالم بذات الصدور دی هر څه چې د خلکو په زړو کې دي د انسانانو په زړو کې دي په ټولو باندې الله عالم دی. هیڅ ذره شی چې انسان یې ووایي یا یې په زړه کې متصور کړي یا اراده وکړي پر الله باندې پټ نه دي. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.